ستړي مشي دا مشال ریډیو دې په دې خبري غړای کې زما مجید بابر او پلوشي نیکی هلی او سلامونه و منې روانه خبرونه کې د سر موضوع د باجوړ په خار کې هغه چاودنه دا چې پکې لزګونو کسانو ته مرګ دوبلا وړي دلې د نیخ په نیغه حال به درکو د دې تر څنګ یو شمیر نور کورنی وسیمیز مطالب را سره هم شتا کتر پای را سره پاتې شوي د سیمې او نړۍ د حالاتو نه خبر شي خړومبې خبرونه مشال خبرونو سرټکی پاکستانی چارواکی وایي چې نن د جولای په 13 د باجوړ په خار کې چاودنې لسګونه کسان ټپیان کړي او وجلي د پښتون جوړونې غورځنګ نن د بلوچستان په هرنایي کې د ترهګرۍ بدمنۍ خلاف او د لادرکه کسانو منډلو لپاره احتجاج جلسه کوي د نیجر په سرخار نیامي کې د کودی دا کوونکي پوس په حق کې په زرګونو خلکو لاریون کړی مشال د خبرونو تفصیل پاکستانی چارواکی وایي چې نن د جولای په 13 د باجوړ په خار کې چاودنې لسګونه کسان ټپیان کړي او وجلي د پولیسو یو افسر د نوم نه خوډلو په شرط مشال لريو ته ویل چې چاودنه په خار کې په ځایي وخت د ماځګر شاوخوا 15 بجې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې د غونډې د پیل نه یو ساعت مخکې وشوه چارواکو تر دا مهال د چاودنې د نوعیت په اړه څه نه دي ویلي بلخوا د ژغورنې ریسکیو یو دود به مشال لريو ته په یو استولي بیان کې ویلي چې په چاودنه کې د 500 نه زیات کسان ژوبل شوي دي چې دا مهال یې روغتونونو ته د رسولو په چارو بوخت دي نور تفصیل به روانه خپرونه کې واورئ پښتون ژغورنې غورځنګ نن د بلوچستان په هرنایي کې د ترهګرۍ بدمنۍ خلاف د لادرکه کسانو منځرو لپاره احتجاجي جلسه کوي ټاکل شوی وه چې دا جلسه مازیګر 4 بجې په ګنج لوبغالي کې پیل شي خو د غورځنګ غړو مشال لیډو ته ویلي چې په جلسه کې د ګډون لپاره د غورځنګ مشر منظور پښتین او ځینې نور هلته روان دي د پی ټی ایم د بلوچستان څنګه پرون په بیان کې ویلي چې دوی 4 غوښتنې لري په دې کې په پښتنو سیمو کې ریاستي پالیسیو ته بیا کتنه د خالق داد بابر په وجنه کې د ککړو کسانو نیول د پښتنو په سیمو کې میشتو خلکو ژوند خوندي کول د سپریم کورټ او صوبایي کابینی فیصلو پر وړاندې له ټولو پښتنو او بلوچستان سیمو کې د اف سی ځواک پوسټ ختمول او ورک کسان په سمدستي توګه خوشي کول شامل دي د دغه جلسې حال به روانه خبرونه کې واوري نن د جولای په 13 د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری په یو ورځنی سفر متحده عربی امارات ته تللی دی د بهرنیو چارو وزارت پر چې مخکینه نوم یې ټویټر وو د جولای په 13 لیکل شوی چې هغه به د متحده عربی اماراتو بهرنیو چارو وزیر شیخ عبدالله بن زاید النهیان سره د دوړخیزه اړیکو په اړه خبرې کوي وزارت زیاته کړې چې بلاول بټو زرداری به د متحده عربی اماراتو ولسمشر محمد بن زاید النهیان سره د هغه د ورور مړینې فاتحه هم کوي د بلاول بټو زرداری د سفر په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي د چین مرستیال وزیر اعظم او د کمیونست ګوند د مرکزی کمیټې غړی هی لی فینګ نن د پاکستان سفر کوي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیان په بیان کې ویلي د چین د ولسمشر شی جن پینګ ځانګړی استازی او مرستیال وزیر اعظم به د جولای له 13 څخه د اګست تر لومړۍ نیټې په پاکستان کې وي په بیان کې ویل شوي چې نوموړی د چین پاکستان اقتصادي راهداري سی پیک د پروژو پیلېدو لسمې کلیدي په مناسبت په لمانځ غونډو کې ګډون کوي او د پاکستان له ولسمشر او وزیر اعظم سره به هم ملاقاتونه کوي په بیان کې ویل شوی هی لی فینګ د سی پیک پروژو په پلانولو او عملي کولو کې مهم رول لوبولی دی د امریکا او طالبانو پلاوی د قطر پلازمین دوهې ته رسیدلی او ټاکل شوی چې نن او سبا د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ د اختلاف وړ مسایلو په اړه خبرې وکړي په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ او د افغان ښځو نجونو بشري حقوقو په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری د واشنگټن له لوري او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی د طالبانو په استازولۍ ګډون کوي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی بیگا دوهې ته د روانېدو پر مهال د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې وویل چې د دوی تمرکز به د نورو موضوعاتو تر څنګ د طالبانو پر یو شمیر مشرانو د بندیزونو په لرې کول وي
په دې مجالسو کې به زموږ تمرکز د افغانستان په هغو شتمنیو باندې وي چې کنګل شوي دي د امریکا له لوري چې د افغانستان حریم نقض کیږي د دې خبره ورسره کوو
بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې امریکایي پلاوی به د ښځو د حقونو امنیت اقتصاد او د نشه یي توکو پر ضد په مبارزه کې د هڅو په اړه له طالبانو سره خبرې وکړي د نیجر په سرخار نیامې کې د پوس په حق کې په زرګونو خلکو لاریون کړی. ډېریو لاریون کوونکو په لاسونو کې د روس بیرغونه نیولي وو او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د نامې شعارونه یې ورکول. دا په داسې حال کې ده چې روانه اونۍ په هغه هېواد کې پوځ د کودتا نه پس واک ترلاسه کړی. مظاهره چیانو د جولای په 1 د فرانس د سفارت دروازې ته اور په داسې حال کې واچوه چې پوځ د نظم د ټینګولو هڅه کوله. د فرانس د بهرنیو چارو وزارت له پوځ څخه وغوښتل چې د هغه هېواد ډیپلوماتیکو ماموریتونو او کونسلګریو امنیت ډاډمن کړي. بلخوا د فرانس د ولسمشر ایمانوئل مخرون دفتر ویلي چې د فرانس او د ګټو پر ضد به هیڅ ډول برید ونه زغمي. دا په داسې حال کې ده چې فرانس او اروپایي اتحادیې د جولای په 9 له نیجر سره مالي مرستې او امنیتي همکارۍ وځنډولې. د پوځ مشرانو وویل چې دوی ولسمشر محمد بازوم د جولای 5 د هغه څه له امله له واکه لرې کړ چې دوی دعوه کړې وه چې د لویدیځ افریقا ایالتونو د 15 غړو اقتصادي ټولنې لخوا د ښکاره پوځي مداخلې ګواښو. او وروستۍ خبر د لوبو په اړه، د ښځو د فوټبال نړیوال جام لوبو په ترڅ کې نن سویډن د ایټلی لوبډلې ته په 5 ماتې ورکړه. تر دې وروسته فرانس له برازیل څخه په 2-1 سیالۍ وګټله او د نن ورځې په 3 لوبه کې چې د پاناما او جمیکا ترمنځ وه پکې جمیکا په 1 کولو سیالي وګټله. د ښځو د فوټبال نړیوال جام لوبې د نړۍ د 22 ملي لوبډلو ترمنځ په 8 ګروپونو کې د جولای په 6 پیل شوي. په دې اړه او اوس د مشال خبرونو پای. تاسو مشال لري ته وګورئ خبرونو موږ ته وړاندې کول او کتر پای را سره پاتې شوې ځنې دا مهم مطالب به هم وري. په باجوړ کې د جمعیت علما اسلام په ورکرز کنونشن کې 14 شوي لسګونو کسانو ته مرګ جوب لاړولې. حال به نیخ په نیغه درکو. په هرنای کې د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسه پیل شوې ده. دغه جلسې حال به هم نیخ په نیغه له بلوچستانه واوري. بلخوا د چین مرستیال وزیر اعظم پاکستان ته را روان دی. د دې دورې وجه سره
کاری داسې چې ګورنمنت چې دی دا سیزونه چې دی دا د چاینا چې کوم وایس پرایم منسٹر را روان دي نو په دغه حوالې سره به دا دیو سلیبریټ کوي او دغه حوالې سره دا ډېر امپورټنس لري. دا ټول هر څه به دوباره ریویو کیږي.
نن په نړۍ کې د انساني قاچاق نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د قبایلي سیمو یو کس وایي چې خپلوان یې 3 مخکې لیبیا ته ورغلي او تر اوسه یې پته نه لګي.
لیبیا کې تقریبا د 24 دسمبر د 20 فوریال ته 25 باندې اوسه زمونږ رابطه وشوله. د هغې نه وروسته دی تر نننۍ ورځې پورې غایب دي.
او د تماکو کروندګر د موجوده حکومتي نرخونو نه خوشاله دي.
ڈیزل اوم ٹوبیکو بوٹ چکم دینو منگ نے 330 ریٹ مقرر کر دی. چھ پی ٹی سی اور لیکس اون ٹوبیکو دینو آئیڈنٹ سوا ریٹ چکم دینو 725 ریٹ منگ ترا کئی.
قبیلی سی میں افغانستان اور نڑے مہم پا پام کی داد مشال ترسنگو سی. مشال ریډیو ته وګي او د څنګه چې د خبرونه په پیل کې مول په باجوړ کې 14 شوې ده. زمونږ همکار شانواز ترګزی هم دغه سیمه کې موجود ده. واخله ورځو شانواز ستړی مشي کړونده دا وایي چې په دغه 14 کې تر دا مهال د مرګ جوب لسه تفصیل لري.
ډېره مننه مجبور صاحب. دغه 14 چې کومه د باجوړ په خار شنډۍ موډ سیم کې شوې ده نو دلته د جمعیت علما اسلام فری ډله چې کوم د هغې ورکر کنونشن یا د هغې کارکوونکو چې کومه غونډه وغیره بدل شوې وه په دغه کې مېلمانه را روان وو. الله رسېدلی نو چې کوم مقامي د هغه ځای د جمعیت علما اسلام فری کارکوونکي دي هغې ورغلي وو. نو دغه کې 14 وشوه چې په هغه کې تر دې مهاله د ریسکیو 12 باجوړ څنګه چې کوم د هغې تصدیق کړي چې په دې کې شل تنان د شلو نه زیات مړه دي خو شل دي تصدیق کړي دي. وایي دغه شمېره زیاتې دي هم شي خو د تر دې علاوه هغوی وایي چې په دې کې د 500 زیات تنان زخمیان شوي هم دي. بعد شمېرې مې چې کومې هغه غیر تصدیقي شمېرې دي نو هغه ښایي چې دې کې د مړو شمېره د 150 مختلف ده او زخمیان پکې بیا د 100 هم زیات دي. خو دغه غیر تصدیقي دي. البته چې کوم تصدیق شوي تاسو د موږ اورېدونکو ته هغه شمېره وښایله چې هغه د 100 پورې ده مړه او زخمیان چې کوم هغه د 500 اوختلې دي هغه زیات دي. دغه 14 چې کوم زخمیان نو هغه د باجوړ چې کوم مقامي او غټ هسپتال دی د هډ کوارټر هسپتال دی خار هغه ته وړل شي. خو دا غزه نو تاسو شاید د شور بم دلته موږ اورېدونکو به یوه نورې د هلیکاپټر د مومند په لارو چونکې بیا تیریږي نو هغه هلیکاپټر ور روان دي. یو دانې هلیکاپټر ور روان دي لکه ښکاری کې هم چې دغه د مړو چې کوم بخنو کاغل ته چې کوم زخمیان دي او کوم داسې په هغه خطرناک حالت کې دي، نو هغه هلیکاپټر بیا پیښور ته هغه زخمیان راوړي. نو دغه څومره پورې بیا ما د رسکی والا سره مو رابطه شوې ده، یا هغې کوم ماته میسیجونه راولېږل، نو هغې وایي چې په دې کې بیا زیات زخمیان هغې د ښار هیډکوارټر نه تیمرګري هسپتال ته هم وړي دي، چونکې هغه لکټ هسپتال دی، او ځینې بیا پیښور ته را روان کړي دي چې دلته علاج وشي.
شانواز که دا راته ووایي چې دغه د چاودنې د نوعیت په اړه باندې، او بل د دې تالار په کوم ځای کې دا چاودنه شوې ده چې دومره مرګ ژوبله یې اړولې ده؟
جی، دغه غونډه خو د مخکې نه ترتیب شوې وه، نو هغې ته بهر نه مېلمانه را روان وو، څومره پورې چې بیا ما د ځایي خلکو سره خبرې اترې وشوې، داسې تصدیقي خو هغې خبره ونه کړه. خو د جمعیت المسلمین فیډلی داسې ځینې ملګري وو چې هغې سره مې خبرې وشوې، هغه وایي چې دې ته ځینې د بهر نه د پېښور نه هم مېلمانه ور روانو مشران د جمعیت المسلمین فیډلی، نو هغه لا ورسېدلی نو، او دغه چاودنه د پولیسو سره مې چاول خبرې وشولې، داسې یو تن پکې راته وویل چېرې دا پلانټډ یا مانا په هغه ځای کې کوم بم پروت و یا هر څه باوردي مواد چې پراته، نو هغه چاودېدلی د هغې سره داسې چاودنه شوې. لا هم د دې د نیت باقاعده تصدیق نه دی شوی چې آیا دا هلته باوردي مواد مخکې نه پراته وو، او که یې بیا څه ځانمرګي برید و چې دغه عمره مرژوبله خلکو ته اړولې ده. خو دغه به درته زه ووایم چې چونکې په باجوړ کې آبادي ډېره ګڼه لري، او په هغه ځای کې همېشه لزه چې کله کورج ته ورغلی مو د سیاسي جلسو یا د غونډو یا د نورو لکه د نورو علاقو په نسبت تر دې چې د پېښور نه هم زیات خلک هلته ډېرې وړې وړې غونډې لره غونډېږي، او په هغه ځای کې دغه سیاسي شعور لږ پخوانم په خلکو کې زیات و، چونکې هغه د ملکن ډیویژن سره تړلې علاقه وه، نو څنګه چې د ملکن سوات او دغه مختلف دغلته هغه سیاسي پابندۍ داسې کمې وي، هغه ځای کې به خلک راوتل، نو جلسوله جلوسونه دلته خلک د وړاندې نه هم ډېر شمېر کې راځي، او نن هم دغه جلسې نه یا دغه بخنو که غونډې نه ډېر خلک راغلي.
شانواز، یو خو دا راته ووایه چې تر دا مهال پورې ځینې رسنۍ ټولنیزې پاڼې دا وایي چې په دغه غونډه کې د جمعیت العلماء اسلام چې کوم پارلماني غړي وو، سینیټران او د قومي اسمبلۍ غړي شامل وو، بیا د باجوړ چې کوم ځایي مشران وغه شامل وو، د هغې د صحت باړه باندې څه راپورونه دي؟
جی، ما خو چې څومره پورې وړاندې هم تاسو ته وویل چې هلته مې خبرې وشولې، هغه ځای کې د جمعیت المسلمین سې کارکوونکي چې کوم دي، هغې سره نه وو چې لا د بهرې نه مېلمانه چې کوم دي هغه لا رسېدلی نه وو. په هغې کې یو سینیټر وو، هغې نوم واخیستو، یو تېر وخت کې نه چې کوم د قومي اسمبلۍ غړي هغې وایي لا رسېدلی نه وو، دغه هم لا تصدیق نه دی چې آیا راتلل هم یا نه، خو هغې په وینا باندې چې دا دعوت شوي وو د بهر نه کسان، هغې لا رسېدلی نه وو، د هغې نه وړاندې دغه چاودنه وشوه. په دې کې ځایي کسان خو لازم ده، په هغه کې کارکوونکي هغه وژل شوي دي چې کوم مړه دي، پکې زخمیان هم پکې شته دی. خو دې کې یو مولانا هغه دی چې یو نوم په دغه سوشل میډیا باندې چونکې داسې تاویږي راتاویږي، او باقاعده یو خو داسې هغه معتبره دغه چې کوم دي دا فیسبوک چینل شوي یا نور هغې چلی، خو لکه ماته باقاعده طور باندې ماته ملګرو سره رابطه وسله، یا بیا د هسپتال د انتظامي سر یا د پولیس سره، نه هغې د چا د نوم داسې باقاعده تصدیق نه دی کړی په دې کې څوک مشر شامل او یا څوک مشر پکې نه و شامل.
تر دا مهال پورې د جمعیت علماء اسلام کوم دریځ مخې ته راغلی دی، یا کومې وسله والې ډلې په دې اړه څه ویلي دي؟
جی، د اوسه پورې خو د کومې ډلې لخوا داسې دي چې هغې اثر دغه ذمواري چې قبلوي یا څه کوي، نو هغې ته داسې یو کوم دریځ خبره خو مخته نه ده راغلې. البته چې کوم د جمعیت علماء اسلام فیډلی مشر دی مولانا عبدالغفور حیدري، د هغې لخوا دا مذمتي بیان راغلی دی، او هغې په دغه چاودنه هم غندلې ده، او د هغې تر څنګ بیا داسې د پلټنو دغه هم کړې دي، غوښتنه هم کړې چې باید دغه چاودنې پلټنې هم وشي. نور داسې خبرونه را روان دي، چونکې هلته تاسو ته مو وړاندې هم وویل په باجوړ کې هلته یو خو سرویس هم هغه جام دی، هغه یو رقم داسې دي چې هسپتال کې بیا هغه ایمرجنسي کې موبایل او فون چې کوم دی یا داسې بعد شیان هلته جمرې لګېدلي وي، نو هغه هم کار نه کوي. خو زه بیا هم رابطه کوم اورېدونکو ته، په راتلونکي وخت کې دغه چاودنې د زخمیانو یا د مړو شمېر هغه اپډیټ کوم.
صحیح، ډېره ډېره مننه اورېدونکو شانواز ترګزیو.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس ورځو بلوچستان ته. د بلوچستان په هرنایی کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو غونډه کیدونکې ده یا روانه ده. زموږ همکار سمد شبنم دغه سیمه کې موجود دی. سمد، ستړی مشي، دغه غونډه د امنیت او د پښتنو د حقونو لپاره رابلل شوې وه، تر دا مهال په دغه غونډه شروع شوې ده، او دې غونډې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ څوک ورغلي دي؟
بله بابر صاحب، دغه د ارنایی جلسه به د پښتون ژغورنې غورځنګ له لوري 4 بجې ترسره کېده، پیلېده به، بلکې او دا څه وځنډه ده سوا 15 بجې دغه جلسه پیل شو. نو دې جلسې ته تر اوس مهاله د صوبایي غړو چې دی زبیر شاه دی پاردین دی او ملک مجید وینا د وخت روانه ده. نو دوی هغه خپلې ویناوي کړي دي. له دې وروسته به نور باچا دی کوم چې د پښتون ژغورین غورځنګ د کوټې مشر دی، ورپسې علي وزیر او منظور احمد پښتین بخلي ویناوي کوي. نو هغه خپل کوم بیانیه چې وا چې په سیمه کې ریاستي دهشتګردي نامنی بدخوري جمهوری ازادی او په زور خلک تشتونی د دې پر ضد باندې دغه جلسه کوي.
نو اوس لکه تر اوسه پورې دا جلسه لا شروع شوې نه ده. نو تاسو تمه دا چارواکي یا دغه تل کې چې کوم د جلسه منتدمین دی غي سوې چې کله به جلسه پیل شي؟
بابر صاحب ما وویل مخکې چې جلسه څلور بجې پیلېدل، خو دغه سوا 15 بجې پیل شو. نو دوه غړي چې دي هغه د غورځنګ دغه خپلې ویناوي کړې دي، او دا وخت دریم کس ملک مجید چې دی ملک مجید کاکړ دغه وینا روانه ده. او پر هغه په خپله وینا کې وایي چې دلته په سیمه کې نامنی ده، او د دې شاته د استبلیشمنت لاس دی، او کوم ملشي ځواک چې دی په پښتنو او بلوڅ په سیمه کې ځای پر ځای دغه پوستې دي. نو دغه پوستې دي زر تر زره ختم کړل.
صحیح، ډیر ډیر مننه.
بله،
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، اوس د معمول نشریاتو ته تاسو پام راګرځوم. د چین د لوړ پوړي پلاوي د سفر په ارتباط د پاکستان په سرحد اسلام آباد کې په 13 جولای او 1 اگست دوه ورځې رخصتي اعلان شوې ده. د پلاوي مشري د چین د وزیر اعظم مرستیال هیلی فینګ کوي. پلاوي د چین پاکستان اقتصادي دهلیز د پروژو د پیلېدو لسمې کلیدي په غونډه کې ګډون کوي. د پلاوي مشر به د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف او صدر ډاکټر عارف الوی سره هم ملاقاتونه کوي. نور حال د اسلام آباد راشد خټک نه.
د پاکستان د خارجه چارو د وزارت د بیان تر مخه د دورې مقصد د سپیک پراختیا او د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت او سرمایه‌کارۍ د پیاوړتیا لپاره نوې لارې لټول دي. تجزیه‌نگار مبارک زیب خان د چین د پلاوي د دورې په اړه د یو سوال په ځواب کې مشال لډو ته په 13 جولای وویل،
چاینیز وایس پرایم منسٹر چې هغه د پاکستان په دوره را روان دی، سو اوور 25 بلین انویسټمنٹ چې کوم دی د چاینا تر اوسه پورې راغلی دی پس انډر سی پیک. نو ښکاري داسې چې ګورنمنټ چې دی دا سیزونه چې دی دا د چاینا چې کوم وایس پرایم منسٹر را روان دی، نو په دغه حوالې سره به دا دیو سلیبریټ کوي. نو دغه حوالې سره دا ډېر امپورټنس لري. نو دا ټول هر څه به دوباره ریویو کېږي او په هغې باندې به نوې خبرې نوې کمیټمنټ به کېږي چې هغه به نیکسټ فیز ته څنګه بوځي.
ځینې تجزیه‌نگران د چین سره اقتصادي اړیکې د پاکستان لپاره مهمې ګڼي، خو په نړیواله سویه د پاکستان په بطرفه پاتې کېدو هم ټینګار کوي. اقتصاد پوه او د فیډرل بورډ آف ریونیو پخوانی مشر ډاکټر ارشاد په دې حقله مشال رډیو ته وویل،
د چاینا په انټرسټ کې دا د جیو پالیټکس او د جیو اکنامکس دواړه په دې کې یو رخ شامل دی، او د اخیر لپاره زموږ د انفراسټرکچر ډېر لوی ضرورت دی. او انفراسټرکچر کې وسټم خلک چې کوم دي هغه دا شانتې کولوړه باندې انویسټ نه کوي. فکر کوم چې خبر دی چې مونږه داسې یو ښکار نه شو چې مونږه یو خاص طرف اخلو. اگر چې نیوټرل پاتې کېدل په انټرنیشنل ډیپلوماسي کې کېدای نه شي.
د موجوده حکومت وینا ده چې په تیرو څو کالو کې د سی پیک په پروژکټونو کار ورو شوی و، خو اوس بیا ګړندی شوی دی. وفاقي وزیر احسن اقبال د سی پیک د اهمیت په حقله وایي،
چاینا جو ہمارا جغرافیہ
چین زمون گوانډے او نزدې دوست دی. مونږ د اتیا مې لسیز راسه د چین سره تړلی یو. خو سی پیک لومبای پروجیکټ چې دواړه هیوادونه په یو اقتصادي محور راټول کړل. مونږ چې کله د سی پیک لپاره کاري ګروپ جوړ کړو، نو تر ټولو زیاته توجه په پاکستان کې د انرژي د بحران په ختمولو وه. د چین د نایب وزیر اعظم د دورې لپاره په اسلام آباد کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. په لارو او سرکاري دفترونو د چین او پاکستان بیرغونه راځړول شوي دي. یادونه ورده چې سی پیک په پاکستان کې په کال 2013 کې پیل شوی د صنعتي سیمو سړکونو او نورو پروجیکټونو مجموعه ده. تر اوسه پورې چین پکې تر 25 ارب ډالرو زیاته سرمایه‌کاري کړې ده. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو، او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 625 کلو هرڅه، لنډې سپې 15,550، 12,130
او 15315 کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو، او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په داسې حال کې چې سږ اوړی د پاکستان هوا د تیرو کلونو پرتله سخت ګرمه ده، د هوا پیژندنې نړیوال سازمان خبرداری ورکړې چې موسمي یا اقلیمي بدلون به په راتلونکي کې په آسیایي هیوادونو کې له هوا سره تړلې مسلې نو نوې هم پیچلې کړي. د دې سازمان په خبره له دې عمله هغه هیوادونه ښایي د خوړو د کمښت له ستونزې سره هم مخامخ شي. په پاکستان کې د ماحولیاتي چارو ځینې پوهان وایي د موسمي بدلون اثراتو کمولو لپاره بیړنیو اقداماتو ته اړتیا ده، چې مهم هغه یې د دوی په خبره د زیاتو ونو بوټو کرل دي. دا پوهان زیاتوي چې د چاپیریال د پاک ساتلو په اړه د عامه پوهاوي پروګرامونه هم باید وشي. د شبیرجان په راپور کې نور تفصیل اورو.
دا هوا پیژندنې نړیوال سازمان یا WMO خپل ورستی رپورټ چې په 28 جولای خپور شوی ویلي چې شی هیوادونه د نور نړۍ پرتله د نړیوال تودوخ او موسمي بدلون ته ډیر مخامخ دي، او تیر کال په شان ته سږ کال هم سیلابونه او بارانونه ډیر زیات شوي دي. په دې اړه د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري انټونی ګوټرس ویلي چې د نړۍ تودوخي دوره پای ته رسیدلې ده، او اوس نړۍ د سخت ګرمۍ په لور روانه ده، او دا ډیره خطرناکه ده. د هوا پیژندنې نړیوال سازمان د پیریال دغه رپورٹ پاړه پاکستان کې د ماحولیات او موسمی بدلون ماهر ډاکټر اکمل خان مشال لیړو ته وای چې حرارت د ټولو نړۍ په شان د پاکستان هم په زیاتې دوه کم چې د نیغنی وړ خبره ده.
په هوا کې هغه ګیسونه نور چې کم دی دا چې کم راځي او واپس ځي د شپې دا دی راځي، نو هغه سره ټمپریچر رایز کیږي. تیر کال چې مونږ ګلګت بلتستان کې یو رپورٹ جوړ کړو، هلته مونږ ته دا پته لګیدا چې د ګلګت بلتستان ټمپریچر هم سیوا کیږي، او په هغه کې د ورځ ټمپریچر په نسبت د شپې ټمپریچر چې کم دی هغه نیمه ډیګری راوند اباؤټ الګ زیات سیوا کیږي. دا خطرناک خبره ده. دا د بوټو لپاره، د خوراک لپاره هم خطرناک ده. دې سره د ګلیشیر په مزه مزه میډ کیږي، نو د دې یو شانتي افیکټ دی. دا چې په اچانک ټمپریچر رایز سره کدا خدای مکلس رځي یا دوه هفتې شي، نو د دې بیا سدا او بیا ډېر لوی تباهي راولي په دې فلډس کې او په دې فلش فلډس کې چې کم مونږ په دې علاقو کې ګورو.
دا چا پیریا نړیوال سازمان خپل رپورټ کې دا هم کی چروانې ګرمې او نړیوال تودوخ له وجې یوازې د پاکستان 2000 ګلیشیرز یا په غرونو کنګل شوی د وورې ګټان او شپږ دیرش د وورې ډنډونه یا جیلونه د ویلې کېدو او ختمېدو یره ده، کوم چې پخکته سیمو کې د غټو سیلابونو سبب ګرځېدي شي. د پاکستان د موسمیاتو محکمې پخوانی چرواکي او د ماحولیاتو ماهر مشتاق شاه وایي چې دغه ګلیشیرز ویلې کېدو نه علاوه نور هم ډېر منفی اغیزې دي.
خاص کر پاکستان او یورپ کې تاسو وګورئ، یورپ کې د ډېر زیاته ګرمي پرې وته، پاکستان هم کې تاسو دا جون او جولای وګورئ نو ناقابل برداشت ګرمي ده. نمی چې سمره سیوا ده یا دا انایکسپیکټډ بارانونه شو، ابل کل چې کوم سیلابونه راغو سند کې ده کې هغه تاسو وګورئ سواد کې چې بیا شروع شو، دا ټول د منفی اثرات دي. بل دا چې لاندې ځمکه کې چې کوم وي هغه ډېر زیات لاندې یا بیا فصلونه چې بیا مختلف فروټو فصلونه چې هغه دا ټول اگریکلچر هیلتھ او جنرل کلائمیٹ انرجی دې ټول باندې دې اثرات ورسیږي.
نو موږ وايي پنړیواله کچا چې کمی سیړنه شوی سکل د ټولو زیات ګرم ترين کال دی، او د دې د اثراتونو د ځان بچ کولو او د دې اثرات کمون لپاره ځانونه او خپل ژوند داسې تیر کړو چې موسمی تودوخ نور سیوا نشي.
د دې چې کوم بچاو دې دانشي کې دې چې نن موږ میشن درو سبا نه دې ارڅ ټیک شي، نه میشن درې دې شي او نه دې اثرات تاسو زر ختمې دې شي. صرف او صرف اډاپټیبلټی چې موږ هر شي سره ځان اډاپټ کړو دې کلائمټ چینج سره او خپل ژوند دې تی مطابق تیرولو طریقې زده کړو، اوس پورې سلسله کې یا اس کار نه دې شي.
نړیوال د هوا پیژندنې یا موسمیاتو نړیوال سازمان تر مخه د نړۍ تودوخ موسمی بدلون لوجی پاکستان کې تیر کال ریکارډ د پشکار بارانونه شو چې فصلګونو کسانې وجلې او بے کوره کړې وو. ودانو پټو او فصلونو ته هم ډیر زیان اړولې وو چې خوشا 15 ارب ډالر وو، او روان کال هم د ضرورت نه سیوا بارانونه روان دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان شماریاتو ادارې د جولای پر شپږویشتمه په خپل راپور کې ویلي چې په هغه هیواد کې د جون او جولای په میاشتو کې د خوراکي توکو، بجلی او ګیس په نرخونو کې زیاتوالی راغلی دی. په راپور کې زیاته شوې یوازې د جولای په اخرنۍ اونۍ کې د ګرانۍ شرسه باندې 9% لوړه شوې، بلخو عام خلک له ګرانۍ لاسه هم پریشان دي. وایي چې حکومت یې په غم کې نه دي. په دې اړه نور تفصیل د فرخند یاست په راپور کې چې د سواد د یو اوسیدونکي له خبرو پیلېږي.
گرانے دا آمدن پا بارا کی خوبزا دا خبر ہو کم چی تقریباً راؤنڈ اباؤٹ کور تا چی کم سیل دری رازی نا دا آگا او چی 10% سیل دری رازی نا 90% پا آگی بچا خراجات ہوئی.
دا دسوات و سیدون کے واجد علی خان دے چھوائی معاشی نزیاتی کی خوال بتا دا کور خر سی ہر اور سیاتی کی. واجد علی پا سوات کے خپل یو وڑو کے کاروبار لری نموڑے وائی یو خواہ حکومت بجلی گیس او خوراکی تو کی گرانوی نو بل خواہ زنی خلق ذخیراندوزی کبھی چی لوجی پا مارکیٹ کے مصنوعی گرانی ہم وقت پا وقت راضی
بجلی ٹیکس وغیرہ دا چیزوں نے چیزیں آگرہ بکیم دی انوالو کری دیو بلا مهمه کم خبر ہے چیزیں آگرہ دا چیزا چی یو خووی مطلب ایزا ہول ٹوٹل چی کم گرانی ہوئی یو دا چیزی چی مصنوعی گرانی جوڑے ذخیرہ اندوزی بکی جدا شروع شی خلق بکی جدا یو سائٹ تزی بل سائٹ تزی نو دا مصنوعی کم گرانی چیزیں دا منگ دلگا پیچی دی جوڑے.
دا پاکستان دا شماریات و ادارے پاکستان بیورو آف سٹیٹسٹکس دشمیرو لمخی پوتیرو دو میاشتو کی دا اونائی پا حساب گرانی دا تیرو دو کلونو په پرتلا زیاته شوې ده. دغه اداره وایي د جولای تر شپږویشتمې پورې د خوراکي شیانو په بیو کې د اونۍ په حساب نږدې 4% زیاتوالی راغلی. دا شان د جولای په میاشت کې د بجلی په بلونو کې نږدې 21% او د ګیس په نرخونو کې 4.12% زیاتوالی راغلی دی. د چارسدې د خوراکي توکو یو دکاندار جاوید اقبال مشال ریډیو ته وایي د هر سیز بیا لوړه شوې ده او څوک یې د تپوس نشته.
مطلب شوگر
د شماریاتو د ادارې د 19 راپور لمخې د جولای په اخیری اونۍ کې د سبزیانو، وړو، تورو چایو، وریجو، ګوډې، د چرګانو او د کیس په شمول د سیګریټو په بیو کې زیاتوالی راغلی او دا هم هغه شیان دي چې د تیر 2022 کال د جولای په میاشت کې هم ګران شوي وو. د 400 نګین بیبي چې د کشیدکارۍ کار کوي وایي اوس یې گزاره ډیره په ګران کېږي او دغه حال د زیاترو کورنۍ ہوتے.
نا 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 بالکل نه کېږي او بڑا کی وقت مخی وی چی لکا مطلب دا چیز اس ریٹ گران کے زکا چی گرانی دا اگر یہ چی مونگا بے ہر سو بیا پا کم ریٹ پان کی تاسو لے گران کی ہم سو بیا سے ناہی کم جو دیو کشن بچ گزارا نکی گی دیر پا مشکل آوان نکی گی.
دا پا دا سحال کی دا چھے دا جولائی پر دولہ سما دا پیسو نڑے وال صندوق آئی ایم ایف پاکستان تا دا دری عرب امریکائی ڈالرو دا پور ورکول منظور کرل او لدغ ورستا دا جولائی پر دیار لسما دا خزانی وزیر ساگدار پا خپلا ٹویٹر پانا پو ویڈیوئی خبرو کے اعلان بکو چی دا آئی ایم ایف لخوا ورت 1.2 ارب ڈالر ورکشول او ہسا کبھی چی دا حیواد اقتصادی مسئلے ہواری کڑی او گرانی را کم کڑی. خود اقتصادی چارو پوہان وائی دا پاکستان دا اقتصادی مسلو دغا یو لن محالا حل دے. دا اسلام آباد قادی اعظم پوہانتون دا اقتصاد دا سانگ استاد پروفیسر ڈاکٹر انور شاہ مشال ریڈیو تو وائی لدغ سرا گرانی پو دوامدار توگا نشی کمی دے. پاکستان له 2019 کال راهیسې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او د پاکستان تحریک انصاف ګوند هغه وخت وفاقي حکومت هم په هغه کال له آی ایم ایف سره د 6 ارب ډالرو د 3 کلن پور تړون لاسلیک کړی و.
دا مشال رادیو ده.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ او اوس درته د خبرونو لنډیز وړاندې کوم. په باجوړ کې د جمعیت علما اسلام په غونډه کې په 14 کې شل تنه وجل شوي او تر 500 زیات جوړل دي. د خیبر پختونخوا د باجوړ په خار تحصیل کې په 14 کې لسګونو کسانو ته مرګوب لاوړېدلې ده. یو پولیس چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نومونه خولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې 14 د جولای په 13 مازدیګر شاوخوا 5 بجې د جمعیت علما اسلام تر ضلعي غونډې پیلېدو یو ساعت مخکې شوې. د 14 نوعیت لا معلوم نه دی خو پولیس چارواکي زیاته کړې چې پلټنې روانې دي. پښتون ژغورني غورځنګ پی ټی ایم د بلوچستان په هرنۍ کې د ترهګرۍ بدامنۍ خلاف او د لادرکه کسانو منځلو لپاره احتجاجي جلسه کوي. ټاکل شوی وه چې دا جلسه مازدیګر 4 بجې په ګنج لوبغالي کې پیل شي. خو د غورځنګ غړو مشالو ته ویلي چې په جلسه کې د ګډون لپاره د غورځنګ مشر منظور پښتین او د نور هلته روانو چې اوس هلته رسېدلي دي. نن د جولای په 13 د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری په یو ورځني سفر متحده عربي اماراتو ته تللی. د بلاول بټو زرداری د سفر په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي خو ویل شوي چې هغه به د متحده عربي اماراتو بهرنیو چارو وزیر شیخ عبدالله بن زاید النهیان سره د دوه اړخیزو اړیکو په اړه خبرې کوي. د چین مرستیال وزیر اعظم او د کمیونست ګوند مرکزی کمیټه غړی هی لی فینګ نن د پاکستان سفر کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان په بیان کې ویلي چې د چین د ولسمشر شی جن پینګ ځانګړی استازی او مرستیال وزیر اعظم به د جولای 10 څخه د اګست تر لومړۍ نیټې په پاکستان کې وي. د امریکا او طالبانو پلاوی د قطر پلازمېنې دوحې ته رسېدلي او ټاکل شوي چې نن او سبا د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ د اختلاف وړ مسایلو په اړه خبرې وکړي. د نیجر په سرخار نیامی کې د کودیدا کوونکي پاوس په حق کې په زرګونو خلکو لاریون کړی. ډېر یو لاریون کوونکو په لاسونو کې د روس بیرغونه نیولي وو او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د نامې شعارونه یې ورکول. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی تاسو پام یوې نړیوالې موضوع ته راګرځوم. په داسې حال کې چې د اوکراین په ختیځ کې درنې جګړې روانې دي، د دې هیواد ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي پرون په بخمود ښار کې د جګړې د لومړۍ کرښې لیدو ته ورغلی و. بخمود چې د اوکراین په ختیځ کې پروت دی، له روس سره د 13 میاشتنۍ جګړې د ډېرو خونړیو جګړو ډګر پاتې شوی. د راپورونو له مخې هلته د 100 میاشتو له سوکه پرمختګ وروسته اوس له روسي ځواکونو سره د اوکراینی ځواکونو جګړو زور اخیستی دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ختیځ ښار بخمود ته د روسیې پر ضد د جګړې د لومړۍ کرښې لیدو ته ورغلی و. بخمود د دونیتسک سیمې په ختیځ کې پروت دی چې په تیرو 17 میاشتو کې د خونړیو جګړو ډګر و او روسیې په 13 میاشت کې ونیوه. زیلنسکي پرون د جولای 9 داسې مهال دې سیمې ته تللی و چې د اوکراین په جنوب کې درنې جګړې روانې دي. هغه پر ټولنیزو شبکو هغه تصویرونه خپره کړل چې دای بخمود ته نږدې له اوکراینی سرتیرو سره یو ځای ښیي. زیلنسکي د اوکراین د ځانګړو ځواکونو ستاینه کړې او د اوکراین لپاره د هغوی خدمت یې اتلولي بللې ده. د راپورونو له مخې په دې سیمه کې له 3 میاشتو سوکه پرمختګ وروسته جګړې په وروستیو 4 ورځو کې زور اخیستی او د اوکراین پوځي چارواکي وایي چې کیف د زاپوریژیا په جنوب کې د خپلو ځوابي عملیاتو د پراخولو په حال کې دی. د برتانیا د استخباراتو ادارې په هغه څېړنه کې چې پرون یې خپره کړه ویلي دي چې په تیرو 48 ساعتونو کې د اوکراین د جنوب په 2 برخو یعنې د زاپوریژیا په اوریخیوف او د دونیتسک سیمې په ستارومایورسکي ښارونو کې د جګړې تودېدل ثبت کړي دي. د اوکراین پوځ پرون وویل 13 ورځ د اوکراینی او روسي ځواکونو ترمنځ 20 نښتې شوې وې او د روسیې پوځ د لوهانسک او دونیتسک په ختیځو سیمو کې حملې کړې دي. د چارواکو په وینا اوکراینی ځواکونو د دونیتسک په مارین کاسیمه کې د روسیې د حملو مخنیوي ته دوام ورکوي او د روسیې پوځ خپل ځواکونه د زاپوریژیا او خرسون په سیمو کې ځای پر ځای کړي دي. له بلې خوا د اوکراین پر مرکزی ښار د نیپرو د روسیې له پرله پسې توغندوي حملو وروسته د مړو او ټپیانو د ژغورنې او لټون لپاره عملیات پای ته ورسېدل. د بیړنیو چارو دولتي ادارې اعلان وکړ چې د 2 ماشومانو په ګډون ټول 9 کسان د اوکراین د امنیت د ادارې SBU پر اداري څانګې او د استوګنې پر یوه لوړ پوړیزه ودانۍ د روسیې د وروستۍ توغندوي حملې په نتیجه کې ټپیان شوي دي. ولسمشر زیلنسکي په خپله بیګانه وینا کې دا برید د روسیې توغندوي ترور وباله.
د مشال رادیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د امریکا او طالبانو پلاوی دوهې ته رسیدلی او ټاکل شوی چې نن او سبا د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ د اختلاف وړ مسایلو په اړه خبرې وکړي. د طالبانو حکومت وایي چې د افغانستان د هوایي حریم او شتمنیو په ګډون له امریکایي چارواکو څخه خپلې غوښتنې به هلته مطرح کړي. امریکا بیا ویلي چې د بشري حقونو او ترهګرۍ پر مسایلو به د طالبانو له استازو سره خبرې وکړي. احمد تکل په تفصیل راکړي.
په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ او د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری د واشنگټن له لوري او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی به د طالبانو په استازولۍ ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې امریکایي پلاوی به د ښځو د حقونو، امنیت، اقتصاد او د مخدره موادو پر ضد مبارزه کې د هڅو په اړه له طالبانو سره خبرې وکړي. خو ښکاري چې د طالبانو پلاوی د غونډې ته له یوې بلې اجنډا سره ورغلی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین بیګاله ازادۍ رادیو سره په خبرو کې هغه مسایل یاد کړل چې د طالبانو پلاوی غواړي له امریکایي پلاوی سره خبرې پرې وکړي.
دوی به د جولای په 10مه نیټه په دوحه کې د امریکایي هیئت سره د تور لیست په افغانستان کې اقتصادي ثبات، د اعتماد سازۍ په اقداماتو او نورو اړوند موضوعاتو خبرې وکړي او دغه غونډه به دوه ورځې دوام ولري.
ښاغلی متقی بیگا دوه ته د روانېدو پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې د خبرو پر مهال وویل د دوی تمرکز به د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ پر آزادولو، د امریکا له لوري د افغانستان د هوایي حریم پر نقص او د طالبانو پر مشرانو پر لاګیدلو بندیزونه وی. ښاغلی متقی همدارس هیله څرګنده کړه چې دواړه لوري به د یو مثبت تعامل او پراتلونکي کې د اړیکو د ښېګڼې لپاره خبرې سره وکړي. امریکایي چارواکو او طالبانو له دې مخکې هم په بیا بیا په دوحه کې چې د افغانستان اړوند ډیپلوماټیکو خوځښتونو مرکز دی خبرې کړي، خو نه د افغانستان وضعیت بدل شوی او نه د امریکا دریځ. په داسې حال کې چې ډیری افغانان په دوحه کې روانې خبرې مهمې بولي او خپلې هیلې ورسره تړلې، خو ځینې شنونکي دا په سیمه کې د دوی په وینا د لوبې یو بل پړاو ګڼي. د سیاسي چارو شنونکي غوث جانباز بیګا په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
دغه لید کاته هم لید خاطر دی چې یو کاسمیتیک یا آرایشی انزور وړاندې شي چې هم دننه په کور کې او هم دغه سیاسي لوبه نسبتا معقول او مختلف شي. د بلې خوا ډېره چې مهمه ده هغه دا ده چې سیالي د باندې کوي. یو متل دی کنه، هغه ځکه چې ته کار نه کوي ستا دښمن کار کوي، نو هر امکان چې ستا هدف ته رسېږي هغې نه به استفاده کوي، کنه دغه استفاده بیا ستا مخالف یا ستا رقیب.
نږدې دوه کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته لا هم ښځې او نجونې له اساسي حقونو محرومې دي او په افغانستان کې د نړیوالو تروریستي ډلو د فعالیتونو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. ځینې نور مسایل هم شته چې لویدیز هیوادونه ټینګار پې کوي، لکه په افغانستان کې بشري حقونه او د ټول شموله حکومت جوړېدل. طالبان هم خپلې غوښتنې لري. دوی شکایت کوي چې د امریکا بی پیلوټه الوتکې لا هم د افغانستان په هوایي حریم کې ګرځي. د افغانستان بانک شاوخوا 3.5 میلیارد ډالر شتمنۍ لا هم کنګل دي او د طالبانو په حکومت کې د وزیرانو تر کچې شامل یو شمېر کسان د متحدو ایالاتونو او ملګرو ملتونو تر بندیزونو لاندې دي. په قطر کې روانو خبرو ته دواړه لوري له خپلو خپلو دریزونو ګوري.
دا مشال ریډیو دا
دز مشال ریډیو ته وګي ورزو. کابل ته د کابل خار یو شمېر ټرافیک پولیس له خپل ستړي کار شکایت کوي. دوی وایي د ټرافیکي اشارو نشتون د دوی کار ډېر سخت کړی. د طالبانو حکومت د ټرافیک پولیسو عمومي ریاست د دې موضوع په تایید سره وایي چې د ټرافیکي اشارو د نصبولو پروژه یې له پلازمینې کابل شروع کړي او ولایتونو کې به هم پیل شي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کابل ګرمیشتی ښار او یو ستړی کار. د کابل ښار ترافیک پولیس له خپل ستونزمن کار شکایت کوي. دوی وایي د ترافیکي اشارو نشتون د دوی کار سخت کړی دی. د کابل ښار یو ترافیک پولیس فرید ازادي راډیو ته وویل:
زمونږ ستونزې دومره زیاتې چې ډېرې دی. د کې الایم سي نو به ترافیکي الایم و سي بیا اسانه، ځکه ډېرول لرې نه پیږي چې دلته چرایي ده، دلته پیاده روي ده، دلته بیروبار زیاته به زه ډېر فاتحات په قرار باندې تېر شم. بیا چې هغه نه مونږ ته لږ ستونزې مونږ خیر د خپله کوشش تر اخري اندازې پورې کوو چې پکې چا ته صدمه ونه رسېږي، څوک عزت ازار نه سي. حادثه ډېره چې اشارې نه وي زیات تېز راځي هغه پکې نه وي، دا لږ ذرا مشکلات ایجادېږي. پر ډېر زیاته
د کابل ښار یو بل ترافیک پولیس مهر الله هم ورته شکایت لري.
خلق قانون نه مراتوي او ازدحام ډېر د په ښار د کابل کې. موږ داسې خاص ماشینم نه دي، ګرمیم ډېره وي، د هوا حالات هم ښه نه وي. بس د خلکو نه خواهش کوو چې د ترافیک قانون ته احترام قائل سي او قانون ته احترام وکړي.
د کابل ترافیک پولیسو د شکایت په داسې حال کې دي چې د طالبانو د حکومت د ترافیک پولیسو عمومي ریاست د ترافیکي اشارو د نشتون له امله راپورته شوې اندېښنې تاییدوي. وایي دوی څو ورځې مخکې له پلازمېنې کابل د ترافیکي اشارو د نصبولو پروژه پیل کړه. په یو شمېر څلور لارو کې نصب شوي، خو لا ګټې اخیستنې ته نه دي سپارل شوي چې ډېر ژر به دا کار هم وشي. د دغه ریاست سکرتر نجات نواز ازادي راډیو ته وویل
دغه اوسنی سیګنالونه چې موږ نصبوو، دغه سیګنالونه هوشمند سیګنالونه دي او دا پخپله خپل مصنوعي هوش سره وکولای شي چې له تقاطعو څخه څلور لارو کې مخنیوی وکړي. تا له په نږدې راتلونکي کې به ولایتو کې هم دغه کار پیل شي او د څلور یا پنځو میاشتو په ترڅ کې به د ټول هیواد په کچه موږ دغه سیګنالونه په څلور لارو کې نصبوو او انشاءالله چې دغه سیګنالونه به ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړي او په څلور لارو کې به د ترافیکي ګڼې ګوڼې مخه ونیسي.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې یو شمېر کابل ښاریانو او موټر چلوونکو هم له دې عمله شکایتونه کړي دي. دوی وایي په تېر جمهوري نظام کې هم ډېرې څلور لارو ترافیکي اشارې نه درلودې او کوي هم غیر فعاله وې، یا به ترې سرغړونه کېده چې ګڼه ګوڼه او ترافیکي پېښې به یې زیاتولې. دوی د ترافیکي ریاست له مسؤلینو څخه غواړي چې د ترافیکي اشارو د نصب تر څنګ سرغړونکو سره قانوني چلند هم وکړي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په لسنیمو بجو،
د مشال پنوم
په یو بجه،
د مشال ریډیوي مجله
په دوه نیمو بجو،
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو،
سندرې جادوګرې
په سلور نیمو بجو،
روغتیا او درملنه
په پنځو بجو.
مشال ریډیو ته وګی د جولای نهمه چې هم د جولای نهمه په ناقانون ډول د انسانانو د قاچاق هیومن ټرافیکینګ د مخنیوي د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. اوریدونکو د جولای نهه ویشتمه ملګری ملتونو ویلي حکومتونه، قانون نافذونکي ادارې او مدني ټولنې د انسانانو د قاچاق د مخنیوي په چارو کې باید مرسته وکړي. په پاکستان کې هم هر کال د انسانانو د قاچاق پیښې رپورټ کیږي، ځینې هغه هم د جیب خطرناکو غلو لارو بهر هیوادونو ته د وتلو په هڅه کې. یو شمېر کسان ژوند له لاسه ورکوي، ځینې بیا په لارو کې ورک شي او د مړ ژوندې پته نه لګي. په دې اړه تفصیل زموږ همکار شانواز ترکزی وړاندې کوي.
ملګری ملتونه وایي خلک باید د هیومن ټرافیکینګ یا انساني قاچاق نه خبر وي چې دغه ګینه جرم دی. دوی په ناقانونه لارو د ملک بهر تلونکو د مخنیوي یا انساني قاچاق د مخنیوي د نړیوالې ورځ په حواله سره زیاته کړي. قانون عملي کوونکي ادارې، حکومتونه، سماجي تنظیمونه او د عوامي خدمتونو ادارې باید د دغه عمل مخنیوي وکړي. هغه خلک چې په ناقانونه لارو د پاکستان نه بهر هیوادونو ته ځي، زیاتره پکې په لارو کې مړ شوي هم دي یا په لارو کې د ځینو هیوادونو سرحدي پولیسو نیولي او بندیخانو کې اچولي. خو ځینې پکې بیا داسې هم شته دي چې هغه اورک دي، لکه د باجوړ دراغګانو یو اوسیدونکي نجیب الله مشهد رډیو ته وویل کشر ورور عباس خان او د تر زوی سهیل خان په لیبیا هیواد کې ورک شوي.
تقریبا دا د 25/9/2020 باندې دا د کور نه وتیو لاهور ته تلیو. هغه ځینې فلایټ د سهیل د لاهور نه فلایټ په 28/9/2020 باندې او د عباس بیا په 12/10/2020 باندې د اسلام آباد نه فلایټ لیبیا ته. د عباس عمر تقریبا 18 سال او د سهیل 16 سال پورې. سهیل فوم کې او عباس په میټرک کې لیبیا کې او تقریبا د 24 دسمبر د 20 سفر الته او 25 باندې اوس زمون رابطه وشوله. دا غن رستو دی تر نن نه ورځې پورې غایب دی.
دا نجیب الله په خبره دوی د لیبیا نه بیا اټلی نومې هیواد تتلل. د لیبیا نه دوی د ایجنټانو یا قاچاق کوونکو سره خبره کړې وه چې په ناقانونه لارو بزي. خو د رابطې د ختمېدو وروستو دوی هیڅ نه دي خبر چې عباس خان او سهیل خان اوس چیرته دي. د امریکایي حکومت په پاڼه state.gov باندې دوی د 2022 پورې د پاکستان د رپورټ جاری کړی. چې تر مخه په 2021 کې د پولیسو سره 2500 د انساني ټرافیکینګ یا قاچاق رپورټونه درج شوي، ولې په 2020 کال کې دغه شن 2500 کیسونه درج شوي. د پاڼې د خبر تر مخه پاکستان کې د انساني قاچاق ضد مختلف ادارې کار هم کوي، ولې ځینې قوانین هم شته خو بیا هم قاچاق باوجود د دې چې د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کیږي روان دي. دوی په خپل رپورټ کې دا سندي خایلي چې ګنې دغه قاچاق د ملک دننه څومره کیږي او بیا د ملک نه بهر هیوادونو ته څومره کیږي. دوی په خپل رپورټ کې زیاته کړي دغه کې خزې په ګڼ شمېر کې دي، سړي ورپسې په دویم نمبر او وروستو ورپسې کومره هلکان او جنکۍ هم شامل دي چې په ناقانونه ډول د یو ځای نه بل ځای ته بوتلل کیږي. نجیب الله خان مشاورو ته وویل دوی ته معلومه وه چې په ناقانونه لارو بهر هیوادونو ته تک د خطرې کار دی، خو دې مني چې غلطي ورنه شوي د دواړو په تګ او وروستو په لټونې څومره خرڅونه شوي. نجیب الله وویل
دا سره چې خرچه خو دې باندې زمونږ هغه ټیم مطابق راتلله، د 15-15 لاکھ روپۍ د یکلی فورې راتلله. بس مونږ ودا و چې مونږ سره دوکه وشوله، د دې نه علاوه نورې خرچې هم زمونږ ډېرې زیاتې وشولې او نور هم لګي و. یو جې ته تک بل جې ته تک نن سبا تاسو ته خلک ګرانې فتح ته خپله زمونږ د دې کومه رابطه ده د عباس او د سهیل او د نننۍ ورځې پورې ورک دي. د ایجنډان هم د خپلې دغه وینا ده چې دا به نن را پیدا کېږي، سبا به را پیدا کېږي، حتی دا چې دارې درې
هم نن د جولای په 13 هر کال د انساني قاچاق د مخنیوي نړیواله ورځ مانځل کیږي. د ملګری ملتونو په پاڼه لیکل شوی دغه شان خلک چې ناقانونه ډول بهر هیوادونو ته ځي، نو د مخنیوي لپاره په کار ده چې دوی ته ورپېښې ستونزې هوارې شي. لکه هغوی که د غربت یا د کومې بلې وجې نه ځي، نو باید هغه مسله ورته هواره شي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ویډیو
پرپاس تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستاره.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لا مغل زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کی خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هرس په مشال راډیوی مجله کې.
فرونه په دې برخه کې ورزو کورمتا د کورمې ماریا بنگش د طب یا میډیکل څخه تر فارغېدو وروسته د ډاکټرۍ کولو پر ځای د افغاني او جامو دکان پرانستی دی. د پېښور په ډینز پلازا کې هغه یوازینی ښځینه دکاندار ده. ماریا وایي د طب زده کړو له بشپړولو وروسته یې غوره وګڼل چې خپل شخصي کاروبار پیل کړي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د سوداګرۍ خونې مشر وایي هڅه کوي چې د ښځو لپاره کاري فرصتونه برابر کړي. نور تفصیل وسیم سجاد راکړي.
د قبایلی ضلع کورم ماریا بنگش د طب یا ام بی بی ایس د زده کړو نه پس په پېښور کې د افغاني جامو کاروبار شروع کړی دی. نوموړي وایي د طب زده کړې د کور د خلکو په خوښه کړي او د کاروبار سره یې شوق لرلو، نو ځکه اول په آنلاین طریقه کاروبار شروع کړو او وروسته یې دکان پرانستو. د ماریا بنگش په خبره په پېښور کې د ښځو لپاره په دکان کې کېناستل عیب ګڼل کیږي، خو هغه غواړي چې د خلکو په خبرو فکر و نه کړي او خپل کاروبار ته دوام ورکړي.
خو ما چې کله خپل ډیگری پوره کړله، ما میتل مایزو مطلب زما جاب سره زیاتی و، کما میډیکل کول زما مایند به الته نو. زما چې کله سبق هم ویلو زما خپل مایند به د کاروبار کې، ما بیا چې جاب وي او بیا میډیکل شان دی او نازک پیشه چې هغه سره ته سنسیر نه، نو بیا په کار نه دی چې ته هغه طرف ته لاړ شي. بس ډیگری ما واخستله، ما ورته اوس خو زما خپل مرضی دی چې وزسم کوم، ما ځان تخپل دا کاروبار مخکې راوستلو. زما چې کله فادر وفات شول، نو موږ نه ټوله سوسایټي ټول خلک هغه یو قسم موږ سره نو، چې زما پلار ټایم کې موږ سره ټول ولاړو چې موږ به مطلب ته به چې ته زما زوی او ته زما لورې. زما پلار ټایم کې خو زما پلار چې وفات شو، موږ سره یو سنگل قسم یو قسم موږ سره نو ولاړ. نو موږ فاینانشلی ډېر زیات خراب شولو، خو زما خپل کاروبار چې دا ما کولو، نو دې موږ ته ډېر زیات هیلپ را موږ ته ډېر زیات مدد را کړلو.
د ماریا بنگش سره د جامو جوړولو په کارخانه کې د هغې کشره خور لیلا بنگش هم کار کوي. په یاده کارخانه کې نورې کمی جنکۍ کار نه کوي. هغه غواړي چې معاشرتي قدغنونو ته فکر ونه کړي او د کاروبار په ځایونو کې د ښځو شمیرو زیاتولو لپاره تر ټولو وړاندې خپل کار وکړي چې د نورو ښځو لپاره مثال جوړ شي. لیلا بنگش وای
د فرست جنې ما چې د دې کارخانه کې کار کوم زه چې دلته کرالم خیر شروع کې ماته لږ شانتي ګران او ځکه چې دوی سره ما تعارف نو او دونه ما سره خیال نو کنه چې دې سب څنګه خبرې کوم څنګه به تاسو نو کو خو بیا لږ ټایم تیرېدو سره بس زما چې کوم استاد دې کنه شاته نو هغه نه بس ما معلومات کول چې څه کول دې سند دې کول خو بیا په کې ایڈجسٹ شوم اوس ډېر کمفورټیبل کار کوم چې مشرۍ ته تاسو سوچ کوي دی بیا یو کارم نشي کولی که تاسو مشرۍ ته سوچ نه کوي خپل ځان لپاره سوچ کوي نو ښځې هر څه کولی شي.
بل اړخ ته د چیمبر اف کامرس د صدر اعجاز افریدی په خبره دوی هڅه کوي چې په خیبر پښتونخوا کې ښځو ته د کاروبار کولو زمینې برابرې کړي خو تر دا دمه د ثقافتي او معاشرتي بندیزونو له وجې کامیاب شوي نه دي. اعجاز افریدی مشال ریډیو ته وویل
مونږ الریډي چیمبر په پلیټ فارم باندې مونږ یو ان او یو ایس ایډ سره په دغه سره په کوارډینیشن باندې لګیا یو خبرې هم شوې دي او هلې ځلې کو لګیا یو پکې موږ ته دا ویلي چې پرایمري سکولینګ نوالا تر انټرمیډیټ پورې او انټرمیډیټ نوالا تر بیا یونیورسيټي او کالجز پورې د ماشومانو لپاره داسې یو دغه جوړ شي سنټر چې هغه کې دی د بزنس باره کې کلاسز ملاويږي چې دې دا پته ولګي چې موږ کم له سره بزنس کولی شو کم کم کیټګوري کې موږ بزنس کولی شو او کم کم بزنس کې موږ فیمیلز چې کم دي هغه مخکې تللی شو.
ماریا بنگش وای په خیبر پختونخوا کې د کاروبار کوونکو خزو شمیرا کم ده او د جدید دور د تقاضو مطابق د سړو سره سره خزو له هم پکار دي چې کاروبارونه وکړي خو معاشرتي بندیزونه او رویو د خزو لپاره په کاروبار کولو کې مشکلات پیدا کړي دي. وسیم سجاد مشال ریډیو پیښور.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا فلسه په ډیستریکټ کې
منګل ته پیک چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
تاسو مشال لري ته وګورئ. د جولای پر 9 د سواد په مرکز منګور کې د هغې سیمې د یو پیژندلي مدني فعال او شاعر عثمان ولسیار په ویاړ یو غونډه جوړه شوې وه. نوموړي لګې ورده کېږي چې په پښتو ټپه خپله څېړنه بشپړه کړه او د پېښور پوهنتون له پښتو اکاډمۍ د پي ایچ ډي ډیګري ترلاسه کړه. د منګورې په غونډه کې چې یو ځایي ادبي ټولنه جوړه کړې وه مشاعره هم وشوه. تفصیل د نیاز احمد خان په راپور کې.
د غږ د سواد په منګوره کې د رڼا ادبي ټولنې لخوا جوړ کړی شوی د مشاعرې په بنډار کې د بونیر شاعر منیر بونیر دی چې ورته راجمشي په سلګونو اوریدونکي داد ورکوي. مشاعره کې د سواد، بونیر، شنګله، ملکن او نورو سیمو شاعرانو شعرونه ویل. منیر بونیری په خپل شعرونو کې وړاندې وایي
لگے بشڑلی مٹاکی اور اے خبر بم پاکی وہ تو پسند کو باندھے مخے جا لندے لندے لار خطرناک اے سنا شما شا تماشا نہ کبھی زین خلق اسی پہ ہوا کی وی پہلے چے بے رور دے شور وی پہلے چے پلوا کی وی چالا کی.
مشاعره کې قطعات، غزلې، ربایانو سره سره اوږده نظمونه هم شاعرانو وړاندې کړل چې پکې د وخت په مناسبت سره د منګورې شاعر انور عاطب د نظم په یو برخه کې وایي
بلکې انسان د ناور په شان مزغلوي د لیوانتوب خاورې د خلکو په سر مغادوي د معاشي حملو نه جوړ بل هر زخمونو باندې د ترهګرۍ د اثر استون کې مالګي مزړوي پستری هات چې مقنیس کم د خلونه چوکو د څومره خپل زندګۍ نه لاله ضرورت امور کو وادار شاوت جنت ته هم دوزخ ته جوړ کو زما بچي د قلم په ځای ټوبک ته جوړ کو.
مشاعرے کے بعد شاعرانو په ترنم کې خپل کلامونه وړاندې کړل چې په کې د ملکن ندیم چراغ ته اوریدونکو خدا دور کړو.
منزل تک هر سورت غمنا دری سلورا دی پلا لکی اوشوی توفانو نادری سلور دی توفانو نا دری سلور دی ما یو ایمان کامل کا پدوم رلی جندون کی ما یو ایمان کامل کا پدوم رلی جندون کی دبازی بازی خلق ایمانونا دریسلو را دی پلا لکی اوشی توفانونا دریسلو را دی توفانونا دریسلو را دی.
د مشاعرې په اخره کې مشر میلمه عثمان اولاسیار چې د پښتو په ټپه کې د پیښور پوهنتون نه تیرو لنډو ورځو کې د پی ایچ ډی ډیګري اغستې د پښتو مشاعرې په تاریخ بحث وکړو.
د مشاعرو رجحان چې په پښتونخوا کې شروع شوی نه دا تقریبا څلور کم سل کال وشو چې په پښتونخوا کې اولنۍ منظمه مشاعره شوې وه په اپریل 1928 کې. کله دغه مشاعره کېده د هغې لپاره په وړمبي ځل طرحه کېښودلی شوه او هغه طرحه وه چې که ځوانان چېرته په خپل وطن قربان شي دا اولنی ځل و چې قوم ته د شعوري شاعرۍ بنیاد کېښودلی شو. د دې نه مخکې ټولې د زرکو او د بلبل خبرې وې.
مشاعرې په اخره کې مشر میلمه عثمان اولسیار ته د هغه پښتو ادب خدماتو د پښتو په ټپه تحقیق کولو یادګاري شیل ورکړی شو او ورته په ادبي خدماتو پیرزونې وړاندې کړې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال ریډیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.